په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. دغه به واوري چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه د مخه اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې به بهرنیو قراردادي یا اجیرو ځواکونو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر څلوېښتو زیات وسلوال وژلې دي. او اندونیزیا له نړیوالې ټولنې وخت چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله دي د ژغورنې او لومړنۍ موادو د رسولو په چارو کې ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو قراردادي یا اجیرو ځواکونو د وروستیو اوازو په اړه ویلي چې دا ډول قراردادي سرتیرو ته به د فعالیت اجازه ورنکړل شي. ولسمشر اشرف غنی نن د ښاروالانو په دریم ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال پر دې موضوع ویل:
جنگ فعلی مقابل وحدت ملی
دی وای وسنه جګړه چې د ملی او مذهبي والی او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده. خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنی مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنی مرسنری ته په دې خاورې کې د فعالیت اجازه ورنکړي شي.
قراردادی یا مرسنری سرتیری هغه پوځي ډلې دي چې د پیسو په مقابل کې په جګړو کې برخه اخلي. په روسیې کې د بلک واټر په نوم د یو خصوصي امنیتي امریکایي شرکت مشر په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې خصوصي کول به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه ټپیان کړي. دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروزي او تصفیوي عملیات یو څلور ځانګړي کومندوی دندې او 10 هوایي بریدونه کړي. د عملیات د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د هلمند، ننګرهار، نیمروز، سرپل، بدخشان په شمول په یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره کړي. دفاع وزارت د اعلامیې د اداله مخې تر ټولو درنه مرګ ژوبله د هلمند په نادالي، نوزاد او لشکرګاه خار اړوند سیمو کې وسلوالو ته وخت چې په وینای 6 تنه وسلوال وشل شوي. په خبر پاڼه کې همدار انګراغلی چې په ننګرهار کې د 15 وسلوالو په شمول 10 وسلوال وشل شوي. د حکومت وسلوالو مخالفانو د دفاع وزارت د دې ادعاو په اړه سندي ویلي او په خپلواک توګم د دړولې ادعاو سپیناوی مشکل دی. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تیره شپه یې په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله شوې ده او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. قاری عطا الله صافی نن ازادۍ رډیو ته ویل چې وژل شوي نږدې خپلوان و چې په انتخاباتي کمپاین کې ورسره همکاري کوله. د کونړ د والي ویان پیښه تایید کړي خو ویلي دي تر اوسه نه ده معلومه چې دغه حمله چا کړې. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 922 کسان پکې وژل شوي د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویډورو ویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو له ماتو ګډو د بندو پاتې شوو ژوندیو کسانو لپاره کیندنې وکړي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچا 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وځاپه. د انډونیزیا ولسمشر دغه راز ویل چې سیمه د سوند موادو، برېښنا او خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ ده. وروسته لاغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هیواد کې پرونی ټول پښتنه ناکامه شوه. د دې هیواد صدر اعظم ویلي دي د هیواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. زوران صاحب ویلي په شمالي مقدونیا جمهوریت کې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره به ټول ممکن کارونه ترسره کړي څو د یونان سره د نوم پر سر کړکې چې هوار شي او د اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره د دې هیواد د یوځای کېدو لپاره شرایط برابر شي. سره له دې چې د یکشنبې په ورځ په ټول پښتنه کې چې د دې هیواد د نوم د بدلون په اړه ترسره شوه، ګډونوالو د یونان سره د شوې موافقې سره سم د نوم د بدلون پراخ ملاتړ وکړ خو ویل کیږي چې په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو شمیر کم و او یوازې په سلو کې شپږ دیرش اشاریه اتو په شرایطو پوره کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانو په شمول د نوم د بدلون مخالفانو په دې ټول پښتنه کې ګډون تحریم کړی وو. یونان او مقدونیا په وروستیو کې په دې سلا شوي وو چې د مقدونیا نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. د مقدونیا د نوم پر سر دواړه هیوادونه له 1991 کال راهیسې په کړکیچ کې دي. او یوې جرمنۍ محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. دا ایراني ډیپلوماټ چې د اروپایي پولیسو لخوا یې د نیولو امر شوی تورن دی چې د پاریس په څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو په یوه غونډه کې د بم ایښودنې یوې ناکامې هڅې کې لاس درلود.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وېپاڼه هم کتلای سي پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین کې کار را کې مردم از خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. زمرک پدخبی وایي
نړیوالو نه غواړي چې باج واخلي او په دې بانه باندې بیا نورې هم ځان مهم وبولي. د دوی اندازه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست.
په کونړ کې په یوه بریک کې چې ګمان کې نړیوالو ځواکونو به کړی وي د ولسی جرګې لپاره د یوه نوماند درې کمپاینران چې د هغه خپلوان هم دي وژل شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال دا پېښه غندي.
اغلب ګمان د حساب ځواکونه به وي. دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 بجې د سانت کړی ده. د دوی مورد نظر د موږ په پیکار دوه کسانو چې یو د سمرګل په نوم یو سرتیری و، اسکار و، د ملي اردو زخمي و، یو د وړلو تلاشې کاوه، هغه یې انتقال کړی دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د مقدونیه لویدیز متحدین له سیاسي ګوندونو غواړي چې د مقدونیه د نوم د بدلون له بهیر سره مرسته وکړي. او په دوهمه نیمه کې یو کلیز در ژغونه راډیو ډرامه هم لرو. اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې شئ. ورسو ده خبرونه ده سرموزوته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې بهرنۍ او قراردادیانو یا اجیرو پوځیانو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. شغل غنی چې د افغانستان د ښاروالانو په درې ملي کانفرنس کې خبرې کولې، له ښاروالانو وغوښتل چې د ښارونو د امنیت په ساتلو کې خلک را شریک کړي. تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې په داسې کې رامنځته کړي چې په دې وروستیو کې د دغې کمپنۍ مسؤول ایریک پرنس د افغانستان یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوره لار د دغې جګړې خصوصي کول دي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
ورسله هغه چې د بلک واټر په نوم یوه خصوصي امریکایي جنگي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې اندېخني راپور تکړي. د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کڅه هم په واضح ډول دا مسله یاد نه کړه، خو ویل چې هیڅ بهرنۍ مرسنری ته د افغانستان د امنیت ساتنې اجازه ور نه کړل شي. مرسنری یو بهرنۍ اجیره جنگي ډله ده چې هیڅ ډول پوځي مسؤلیت نه لري او د پیسو په مقابل کې جنگيږي. خاغلی غنی چې د افغانستان د خاروالانو په دریم ملي کانفرنس کی خبرې کولې، له خاروالانو وغوښتل چې باید د خارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک هم شریک کړي. نوموړي وویل د باور لري چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کوم مرسته ولس کولای شي هیڅوګي نشي کولای.
جنگ فعلی مقابل وحدت
ملی دی وایي. اوسنۍ جګړه چې د ملی او مذهبي والی او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای. او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسؤول ایرک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسیدو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي چې کله افغانستان جګړه ور وسپارل شي د زرګونو مجهز او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالف وسلوالې ډلې وځپي. په خواتر دې هم بلک واټر جنگي کمپنۍ لیوالتیا ښودلې و چې د افغانستان روانه جګړه دی ور وسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا وامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې وه. افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو هغه وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې د بلک واټر په نوم خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د موضوع په تړاو د یو شمېر سناتورانو د مخالفتونو او اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل د مشرانو جرګه به هیڅکله د بلک واټر په نامه یو خصوصي امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د روانې جګړې واګې ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا دا خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بولي او رښتینی نه ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خصوصي شرکت ته د افغانستان د امنیت سپارل د اساسي قانون خلاف او د اندېښنې وړ عمل دی. دی وایي دا یوه نوې اندېښنه ده چې له خلکو سره پیدا شوې ده. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هیواد امنیت ساتل د امنیتي بنسټونو مکلفیت دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه کېدای شي یوه خصوصي کمپنۍ امنیت ټینګ کړي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان باور لري چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول نه یوازې دا چې دا جګړه نارامه، بلکې په وړاندې د خلکو نفرت ډیریږي چې په داشان حالاتو کې هیواد د بحران پر لور ځي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د افغانستان اړوند یو امنیتي موضوع. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې پاکستان د خپلو شخصي ګټو او نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل په دې ډول مسایلو کې دوه مخی سیاست لوبولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعتراف کړی چې جنرالانو یې د خپل هیواد د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. په دې نور تفصیل وصل وسال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان د دې لپاره چې نړیوالو ته ځان مهم وښیي او امتیازات ترلاسه کړي له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او نه ملاتړ اعتراف له نړیوالو د باج اخیستو لپاره دي.
نړیوالو نه غواړي چې بوج واخلي او په دې بانه باندې بیا نور یې هم ځان مهم وبولي. دوی همدغه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست. نو دوی زما په نظر باندې کله چې اعتراف کوي او کله چې نه کوي اعتراف، هم دلته خپل منافع پکې لټوي. نو دوی زما په نظر باندې تر اوسه پورې هم د نړیوالو تر
د خغلی پتخبی په خبره پاکستانی چارواکو له تیرو څلورو لسیزو رئیس د هڅه کړې چې د افغانستان له بې ثباتۍ او ناامنۍ نه ګټه پورته کړي او په دغه هیواد کې د جګړې ورته لمن ووهي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستانی جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. خغلی قریشی ویلی که طالبانو ته لازم قناعت او انګیزه ورکړل شي د سولې خبرې برد نه کړي. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې پاکستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو د یوې مشورتي ناستې کوربه وي. پاکستانی جنرالان تل د افغانستان په جګړه کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوي، خو پاکستان له دې وړاندې دا شان تورونه رد کړي وو. په غزنی ولایت د طالبانو په ډله ییزه حمله کې هم د دغه ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د جګړې مدیریت د پاکستانی جنرالانو په لاس و. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې پاکستان غواړي له دې لارې پر طالبانو د خپل نفوذ نه سیاسي، اقتصادي او نورې ګټې واخلي.
زه فکر کوم دوی غواړي چې د دې له دغه اعترافونو نه ګټه واخلي. پاکستان د دغه اعترافونو نه غواړي چې ګټه واخلي، سیاسي، اقتصادي وو موږ پر پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لرو، تاسې باید موږ ته موږ سره اړیکې شکی که غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، نو باید موږ سره اړیکې شکی او باید دا فشارونه کم شي چې موږ خپل رول ولوبو. د دې پر ځای چې پر پاکستان نور فشارونه زیات شي، دا د فشار د کمولو یو وسیله په هسپانیا دی کاری.
د نړیوال اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې نظر دی چې ښایي د پاکستان نوې حکومت په داشان اطرافونو سره غواړي د سیمې هیوادونو سره په اړیکو کې خپل رښتینولي وښيي. د ښاغلي خادم په خبره له طالبانو د پاکستاني جنرالانو د ملاتړ په تړاو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د اعتراف یو لامل ده هم کېدای شي چې نړیوالو ته دا په اثبات ورسوي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دخیل او د سولې په بهیر کې رول مهم او اغیزمن ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ولسی جرګې یو بل راپور به راواخلو چې وایي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په ګډون د نړۍ د هر هیواد هڅې باید د سولې له عالي شورا سره شریکې سي. د دغې جرګې ځینو غړو نن د دوی په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول خبرې له افغان حکومت د سولې له عالي شورا او د دې هیواد له خپلو پټې ساتل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د هیواد د سولې په تړاو ټول مسایل او اقدامات له خلکو او ملي شورا سره شریک سوي دي. تفصیل خان محمد دراکوي.
د سولې بهیر څنګه او د کوم میکانیزم له لارې پر مخ وړل کیږي؟ خکیل اړخونه پر کومو موضوعګانو بحث کوي او کوم کسان چې په دغو خبرو اترو کې د افغانستان له اړخه برخه اخلي کومې موضوعګانې مطرح کوي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ولسی جرګه اندېښمنه کړې ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړو د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په ګډون د نړۍ د هر هیواد هڅې باید د افغانستان د سولې له عالي شورا او د دې هیواد له خلکو سره شریکې شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دغه جرګه د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې جزئیات یې روښانه وي.
موضوع سولې یو پروسې ملي هست، نیاز اساسي مردمی افغانستان.
د بوبل د سولې موضوع یو ملي پروسه او د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده. موږ سولې غواړو او نه ردوو، خو چې د سولې په اړه د خلکو قناعت حاصل کړي. په دې برخه کې له ټولو جزئیات سره یو روښانه موضوع د خلکو ملي شورا سره شریک شي. موږ داسې سولې غواړو او ملاتړ کوو.
حمایت میکنیم.
د ولسی جرګې لخوا دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي سلاکار زلمی خلیلزاد ویلي امریکا حاضره ده چې پرته له شرطه له طالبانو سره خبرې وکړي. خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د مناسبې لارې غوښتونکې ده، داسې لاره چې ارزښت یې د افغانستان د تیرو څو کلونو لګښتونو سره برابره وي. پخوا تر دې دا خبره تایید شوې چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او په دې اړه داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان چارواکو په سعودي عربستان کې له طالبانو سره لیدلی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي تر اوسه د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی غړی حبیب الله فوزی وایي د افغانستان د سولې په اړه د دغه شورا ټول مسایل او اقدامات د افغانستان له خلکو او ملي شورا سره شریک شوي دي.
د سولې عالي شورا د ملي اجماع لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي او د افغانستان له مختلفو اقشارو سره په دې موضوع خبرې کړي دي چې یو په هغو کې ملي شورا ده. سولې عالي شورا یو اجتماعي نهاد دی، یعنې دولتي نهاد نه ده. چرل دي هم دا هڅه کړې ده چې ملي شورا نظر واخلي، نو دا کار شوی ده. ولدي ورسته هم سولې عالي شورا اراده لري چې همداسې خلکو سره مشورو کې ده.
په ورته وخت کې د ملي شورا ځینې غړي دا هم وایي چې کلونه کېږي د افغانستان د سولې لپاره هڅې کېږي خو تر اوسه یې داسې مثبته نتیجه چې سوله او ثبات رامنځته کړي نه ده ورکړې. دوی ټینګار کوي چې دا ځل روانې هڅې باید ښه نتیجه ورکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اوس په ورسو کونر ته. د کونر نارنګ ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یوه نومان قریه تولا ساپي پر حجره تېره شپه برید سوی چې پکښې درې تنه وژل سوي دي. د کونر والي وایي په عملیاتو کې له هلیکوپترو همکار اخیستل سوی او ګمان کوي چې دغه عملیات نړیوالو ځواکونو کړي وي. د ښاغلي ساپي له ګاونډ څخه دغو ځواکونو دوه تنه ژوندي له ځانه سره بیولي دي. د پیښې په اړه تحقیقات کېږي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ اړوند د شړلو سیمه کې تیره شپه د ولسی جرګې نومان قاری عطا الله صافي په حجره برید شوې چې پکې د یاد کاندید درې د تر زامن چې ورسره د کمپاین چارې پر مخ وړلې وژل شوې دي. قاری عطا الله صافي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خپل کور کې وویل
تاسو وشوي مونږ جګ شلو نو شاوخوا زموږ د کور کسان لیدل کېدل او مونږ هم فکر وکړو چې یا خارجان دي او یا نور نظامی امنیتي قواوی زکه تهری هم سره وی نو ما امنی قماندان ته زنګ وو محلي پولیسو مسولین ته زنګ وو نو دوی ټول بس دا خبر و چې مونږ نه پویږو مسله څه ده خو تاسو ساتنه خپل وکيو درې سات مونږ انتظار وکړو کله چې د خلک لاړل نو هغه نه روسته امنیتی نفر راغلو چې مونږ لاړو کتل زمونږ کسان په کټونو کې په کمپلو کې پراته چې مونږ سره څه نشته دي او دا شهیدان شوی
ساپه وای دوه کسانې لسیمی ژوندۍ هم وړل شوې دي.
دویمه پیښه چې بندي جریان کې زمونږ گاوندی چې سمرګل نومیږي یو وراره چې کرامت نومیږي هغه په اردو کې وظیفه هم لري رخصتې ته راغلی وو نو د هغې دروازه په بمونو والو زور شو هغوی وړل شوي دي کور نه کېش کوم لپټاپ کمپیوټر هم وړل شوی دی خو شخصا د دوه کسان بول شوي دي. نو مونږ اوسه پورې د موضوع په اړه نه پوهیږو چې آیا دا په مونږ حمله وه یا د هغوی په کور چاپه وه.
د سیمې یو تن اوسیدونکي عظیم خان وایي دوی د حکومت د سیوري لاندې پراته دي او هر وخت چې حکومت وغواړي دوی ولسوالۍ او ولایت ته حاضرېدای شي خو په دې نه پوهیږي چې ولې تیره شپه پرې برید شوی او درې تنه یې ووژل شول.
دولت 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 او جاسوس دا 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 کار پیدا مسلمان
کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادی راډیو ته ویل دوی ته هم نه د معلومه چې د تیر شپې عملیات چا کړی دي.
زیات اغلب ګمان د حساب ځواکونه بوي دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 نیمې بجې د سانت کړی دي. د دوی مورید نظر د مخ په پیکر دوه کسانو چې یو د سمرګل په نوم یو یو سرتیر یو اسکار وو د ملي اردو زخمی وو یو د وړلو تلاش کاوه هغه انتقال کړی دي او په څنګ کې کاری صاحب ته ولاد سي کاندید د دغه درې کسما پیزین دي چې دوی په مسیر کې وو هغه په تعصب چې درې واړه شهیدان شوي دي او زه کاملا د دوی د کورنۍ سره په غم کې شریک یم.
والی وای عملیات په خپل سره او دوی سره له مشورې پرته ترسره شوي او دوی کلک مخالفت کوي.
تر اوسه خو داسې معلومیږي چې په خپل سره دي موږ سره رابطه نه نیول کاملا زه غندم په دې برخه کې هغه څه چې د موږ سره په همغږۍ کې نه وي موږ یې ملاتړ نه کوو دغه په وړاندې درېږو څېړنه به کوو او خپل غږ به د ولس سره په ګاډه وچاتو.
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د نارنګ عملیاتو او په هغه کې د دریو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د مقدونیه لویدیځو متحدانو د دې هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د مقدونیه د نوم د بدلون له بهیر سره مرسته وکړي. یونان چې په خپل شمال کې د مقدونیه په نوم ولایت لري غواړي د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل سي، خو د مقدونیه د نوم د بدلون لپاره د یکشنبه ورځې ټول پوښتنه ناکامه سوه ځکه چې په لازم شمیر خلکو ګډون پکښې ونه کړ. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د مقدونیه نړیوالو متحدانو پر سکوپی غږ کړی چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ضروري مراحلو ته دوام ورکړي څو په اروپایي ټولنه او ناټو کې غړیتوب ته یې لاره واره شي. د نوم بدلون په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه د غړیتوب شرط دی او ځکه د دې هیواد حکومت چې په دې دوو مؤسسو کې د مقدونیه د غړیتوب هیله لري د یکشنبه په ورځ په دې اړه ټول پوښتنه وکړه او خلکو په قاطع اکثریت د نوم د بدلون ملاتړ وکړ. خو د ټول پښتنې د اعتبار شرط دا و چې باید په سلو کې 50 یا له هغه زیات خلک ګډون پکې وکړي، مګر په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه تر دې ډیره کمه وه او نتیجه دا چې ټول پښتنه ناکامه شوه. د اروپای ټولنې د پراختیا کمیشنر یوهانس هان پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دای تا ملری د مقدونیه ټول سیاسي مشران د دې پریکړې ملاتړ او په مسؤلیت سره عمل وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دای د مقدونیه له ټول سیاسي مشرانو او ګوندونو غواړي چې باید دا تاریخي فرصت له لاسه ورنکړي او په دې برخه کې مسولانه او رغنده اقدام وکړي. متحده ایالاتو هم له دې بهیر سره مرسته ته تیاری ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون وویل د مقدونیه سیاسي مشران باید له ګوندي ګټو اوچت فکر وکړي او د دې هیواد د روښانه راتلونکي لپاره له دې فرصت څخه ګټه واخلي. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف هیله لرله چې خلک به د دې ټول پښتنې ملاتړ وکړي، خو پرون وروسته له دې چې د رای ورکولو بهیر پای ته ورسید د پلازمینه سکوپیا کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې ملي ګټې پر خپلو ګوندي ګټو لوړې وګڼي.
Знам яс, знае опозицията, знаят сите граѓани. پودوبر دوغور سو گرتسیان
زپو هیګم او اپوزیشن او هیوادوال ټول په هیګی چې له یونان سره تر دې بل خه موافقه نشته او نه بوي. پناټو او اروپای ټولنه کې د مقدونیه لغړیتو پرته بل خه بدیل هم نشته او نه ممکن ده. زه شخصا د پارلمان لټول غړو غوښتنه کوم چې راځي خپل ملي ګټې، د هیواد او خلکو ګټې او د هیواد ستراتیژیکي ګټې له سیاستونو او ګوندی ګټو لوړې وګڼو.
د مقدونیه د نوم د بدلون مخالفینو د ټول پښتنې ناکامي په یو غونډه کې ول منځله. د سکوپی اوسیدونکو فیلیپ سیمیانوفسکی هم د دې غونډې لګډون والو څخه وو.
سشتو اوه واس نه ګوبزبتی سنزوسوت ی ریفرندومو ته نه اوسپیشن سشتو
سرنګ چې حکومت په کافی شمیر خلک راي ورکول ته برابر نشوکړای دا ټول پښتنې ناکامه شوه. نو مقدونیه به مقدونیه پاتې وي نه شمالي مقدونیه.
لنو لا سوي یو نیم کال رئیس چې مقدونی له پخوانی یوګوسلاویا څخه خپل خپلواکي اعلان کړي. یونان داواله دي چې مقدونی د هیواد په شمال کې د یو ولایت نوم دی او غوښتنه یې کړې چې د بالکان د حوزې مقدونی باید خپل نوم په شمالي مقدونی بدل کړي.
او د ساينس لا ډګر بده راپور له اسمت ساروانه ورو چې د سعودي عربستان د چټک اورګاډي د فعالیت په لیدو پاره جوړ کړی دی.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډي راتلونکي اونۍ په پټلۍ رواني شي. دا ریل ګاډي به چې حرمین نومیږي د مکې او مدینې د سپیشلیو شارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به اسانه کړي. دا ریل ګاډي په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل ګاډي او ریل لاري یو هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړی دی. د تورته ریل ګاډي به د ریاض او جدې شهرونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال د هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 2 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر د مد نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډي د چین د شانګهای ریل ګاډي دی. دا ریل ګاډي په یو ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل ګاډي به په نړۍ کې شپږم چټک ریل ګاډي وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی درادو کاکو کو سلامونه نه کیلی احترامات وانی کو نو غور ماشی میزان ولید مول مشکل دغه د شته ټلیفون شبکې دی دی زی په دې کار نو کی صاحب او په پنیرا کی کار نو کی بو کین کی بو غور ماشی په دغه سایو کی دی رزی په دغه شبکې مو مول د مرکزی حکومت دا غوښتنه شته دغه سایه سره مرستو کی د ټلیفون شبکې دا زمرو د سوته په عام کی صاحب دی رزی په چارت په شوش کو استاد سره مرشه شبکې ټلیفون شبکې دی په دغه سین کار شته دی پانه نه دی کار نو کی صاحب دا سونو د برکات شریک کای پارتا کوشش چې کوم استاد سره موږ دغه نارو خېل تماس موږ غوښتره دا د شي دغه کار پاره شي سای په پروژې باندې کار پېر کې او دا غوړانه سیندې مشکلاتونه حاصل سایب مننه.
السلام علیکم د خوست ولایت نه طارق منګال خبرې کوم. روزانه موږ د خوست ولایت کې په خاصه د مرکز کې موږ پروت یو موږ کاران له سره راځنه لري موږ په ورځنۍ ژوند کې د ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو. په دې ولایت کې کوم خلک چې پاتې دي ورځنۍ ژوند دې پرې خدای دې ترنګل ادا کړي چې یو خدای ورکولې سره لري مکتبونه نشته نوی په وسمو تاسو ما خاصه توجه نه کړی او په څنګه د خلک کوم چې جنگلونه او څه جنگلونه لمان دی وړل او وینه من دی وړي انم دې تر دې چې اونلی د نور نارګل کې پکې نه وي اما په حوالی سره خبره خبره چې مداخله مجبور دي چې هیڅ د هم مخ 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 کړی نو د جناب رئیس محمد اشرف غنی او داسن خود ولی حکومت خان خلیجی څخه په ډیر اختنما ډول غوښتنه کوم چې دوی ولسوالۍ ته اسلام الصوره ته سلام جوړ کړي په هر طریقه کې به دوی ورته سلام جوړ کړي په مخ مخ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر امو افغانانو ستونزې مو اوریدلې چې د خپلو سیمو څخه راستولې و موشته. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12